آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د څو پسرلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
فلسطینی کې ماران یو په بل زیر زبر کې نورې هر شپه برات کې هر ورځ ورته اختر کې.
د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي استاد مایل لاروی د خپل کتاب مونوګراف لیکنې او سیمینار په باره کې راته غږیږي.
زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي، خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوې دي.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د وری د میاشتې په 13مه د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره د رحمان بابا لیسې د غونډو په تالار کې جوړه شوه. مشاعره د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو شاعرانو او فرهنګیانو پکې برخه اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو د وزیر ګلاب منګل لخوا ولوستل شو. په پیغام کې ویل شوي د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. زموږ اوسني شاعران باید د شعر د پخوانیو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د ارزښتناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي. ورپسې د سرحدونو، قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد ګلاب منګل خبرې وکړې. شعر او ادبیات د انساني ټولنې د غوښتنو او هیلو ځلانده هنداره وبلل او ویې ویل چې په شعر کې د یو ملت ټول لوړ ارزښتونه پیدا کولی شو. وروسته آزاده مشاعره وشوه. شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. د دې مشاعرې رپورټ په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د هیواد د ځوانانو غوښتنې د سارک په کانفرنس کې طرح شوې. د وری د میاشتې په 14مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت د پروګرامونو د ریاست سرپرست حضرت الله شریفي د سارک د غړیو هیوادونو په کانفرنس کې چې په نیپال کې جوړ شوی و ګډون وکړ. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، هندوستان، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان او پاکستان د هیوادونو د ځوانانو او مدني ټولنو استازیو ګډون کړی و. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ځوانانو غوښتنې د سارک د غړیو هیوادونو له استازیو سره شریکې شوې او د سارک له غړیو هیوادونو وغوښتل شول چې د افغانستان ځوانانو ته د سارک په غړیو هیوادونو کې د زده کړو زمینې برابرې کړي. دغه راز د سارک د کلني فرهنګي جشن په باره کې هم د افغان پلاوي لخوا ځینې موضوعات طرح شول. له عامه کتابتون سره د کتابونو مرسته وشوه. 1160 ټوکه کتابونه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارل شول. دغه فرهنګي مرسته په سویډن کې د میشت افغان عبدالجبار فراز لخوا شوې ده چې د ده استازي د وري د میاشتې په 14مه د عامه کتابتونونو ریاست ته وسپارله. د باختر اژانس د خبر له مخې په دغې مرسته کې دینی، ادبي، فلسفي، ټولنیز، د ارواپوهنې، د اساساتو او تاریخي کتابونه شامل دي.
طبیعت چې وغوړېږي او معطره وږمه له کروندې، باغ او باغچې راولوځي، د شاعر سړي په زړه کانې کوي. تېره اونۍ په څو ولایتونو کې په طبیعت او ژوند مینو شاعرانو خپل رنګین خیالونه د طبیعت له رنګینیو سره ملګري کړي وو. په روانه خپرونه کې د مختلفو ولایتونو د مشاعرو رپورټونه لرو. پیلې په کابل کې د رحمان بابا له پسرلنۍ مشاعرې کوو. نور حال زموږ همکار نورګل شفاق راکوي.
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې کلونه پخوا دود شوې وه، په وروستیو څو کلونو کې ډیوه تته غوندې وه. له نیکه مرغه سږ کال یو ځل بیا د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا دا ډیوه بله شوه. د وري د میاشتې په 13مه د رحمان بابا په عالي لیسه کې د ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګیانو په ګډون مشاعره جوړه او ترسره شوه. په سر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد گلاب منگل ولوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمان بابا دی کلانه دودیز مشاعره دی جوړېدو په مناسبت د افغانستان د جلال آباد جمهور رئیس پیغام خوشحاله ایم چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د رحمان بابا د پسرلنۍ مشاعرې د جوړولو بندوبست کړی دی. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره که له یوې خوا د یوه ادبي دود او عنعنې پالنه ده، له بلې خوا د یوه داسې لوی شاعر لمانځنه او قدردانی ده چې خپلو خلکو او بلکې ټول بشریت ته یې د اخوت، محبت او صلح کل ډیر پیاوړي پیغامونه لرلی دي. د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره چې زموږ لویو ادیبانو یې په شلمه پیړۍ کې بنیاد ایښی دی، د افغانستان د معاصر ادب د تاریخ یوه ښکلې پاڼه او د معاصر ادبي ژوند یوه ارزښتناکه عنعنه ده. امید دی چې زموږ اوسني شاعران د شعر د پخوانو مسلمو استادانو په پیروي معنا او ښکلا دواړو ته پام وساتي او د شاعرۍ د اغیزناک هنر له لارې ذوقونه وروزي او په فکرونو کې د اعتدال او په زړونو کې د مینې او عاطفې زیړې زرغونه کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته ښاغلي محمد ګلاب منګل خبرې وکړې او د ځینو نویو طرحو او پلانونو یادونه وکړه چې د هغو په عملي کېدو سره به د ځوانانو په ژوند کې ژور بدلون راشي. نوموړي د مشاعرې په اړه وویل:
د رحمان بابا پسرلنۍ مشاعره په هیواد کې یوه له خورا پخوانیو او پیژندل شویو ادبي میلو څخه وه چې هر کال به په کابل کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړېده. د بیلابیلو لاملونو له مخې دغه زوړ خو ښکلی ادبي سنت متاسفانه هیر کړی شو، چې دا دی سخت کال یو ځل بیا د هیرتیا دوړې ترې وڅنډل شوې او تاسو قدرمن شاعران او د مینې او عاطفې استازی یې د شنه او سمسور چم میلمنه یاست. مونږ ډاډ درکوو چې د سرحدونو او قبایل چارو وزارت به په راتلونکو کلونو کې د خپلو امکاناتو تر بریده ټول هغه فرهنګي، ملي او افغاني محافل او مجالس بېرته راژوندي کړي کوم چې تروسه یو څه هېر شوي دي. دا دود به مونږ پالو، لا به یې ځلوو تر څو د دې وزارت په فرهنګي فعالیتونو کې شامل شي.
د معمول خلاف په دې مشاعره کې ویناوال کم وو. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خپل شعر ولوست. دلته تاسو د ښاغلي جهانی او د څو تنو نورو شاعرانو د شعرونو اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون د پسرلنۍ مشاعره زه به خپل یو مناجات چې د پسرلنۍ په مناسبت یا د نوي کال په مناسبت ویلې دي، زما د وروستي شعرو څخه دي، نو زه به هغه درته ولولم. لوی خدای دې هیواد می نوې کال ور بختور کې، نورې هر شپه برات کې، نورې هر ورځ اختر کې، چې وروري وي چې خپل وي وي، چې شاګي کور په کور وي، د غمونو ورته شا وي او خوشي نور په نور وي، نور د غم ادیب بره د ماتم زنی په ګور وي، یو وجود چې دا وګړي یوې زړه کې بلې سر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې، ښار او کلي سره ورسي، یوه مځکه پلرنۍ شي، یو له بله میلمانه شي، بدی وکي پخوانۍ شي، د ورورۍ بند سمسور شي، په کشیشه کې دښمنۍ شي، لاله زارې کې دښتونه سر زرغونی، هر گدر کې نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. لوی خدای لوی خدای چې تیاره شپې مو سهار شي، دا وطن رڼا رڼا شي، هر لویش کې شالمار شي، نارنج ګلې هر ونه، انار ګلې هر چنار شي، موږ پر هر کال نوروز کې، پر غلیم جوړ محشر کې، نورې هر شپه برات کې، هر ورځ ورته اختر کې. نه کتار د جنازو وي، نه کیندل وي د قبرونو، چې نه بوی وي د باروتو، نہ گڑمبئی وی د تو کونو نہ واس کچ پسار کی دریزی او نہ ویر لب منو ہر کور کی دی وی بلی ہر شپے تر نہ ور کے نور ہر شپہ برات کے ہر ورز مرد اختر کے نہ شارون تباکی جی نہ یرغل وی پر کیردیو نہ میر منی وی سر توری نہ پاتا وی د بگڑیو نہ پوین سر لا سن ہم دخ پلو ہم پردیو چی سیالان سی لا سیالان خدای عقل یا رهبر کے نور ہر اشپ برات کے ہر عورت مرد اختر کے چی دا شاری چی آبادی زرغنم چی دشتون چی ظلمی اتن تووزی چی راول رزوی غرون شرنگاشرنگ چی دا پاولیو سنو کریزو سرلاتون هر پیغل گلسانگ هر ظلمی شملور کے نور هر اشپ برات کے ہر عورت مرد اختر کے لپامیر تر ہری رود لارغند تر بامیان او لسون سر اخپل وی لحیل من تر بدخشان واک اخپل وی جوان اخپل وی لدانگو تر گورستان پلستونی که مارانی یو پا بل زیر و زور که نوری هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که لوی اقدای لوی اقدای لکومن و رهنمای دشمنی متقیامت رکی غارو لگی زای منواچ و پزروکی لنیست من تر بدای هر ظلمی میرا وشیار که هر جاهل مستر گور که نور هرش پا برات که هر ورز ورد اختر که
ته خاغلی وزیر صاحب څخه په مننه اوس د سرحدات او قبایلو وزارت مسلکی موین خاغلی عبدالغفور لیوان څخه هیله کوي چې دری سرشی او خپل شعر وړاندې کړي.
دا شعر سرلیک دی هغه ښکلې تللې ورځې ها وختونه تیر وختونه چې ایمان و لا په زړو کې نش پیدا کې د ټوپکو هلکانو په ترپکو جنکۍ مې په چکچکو څه وختونه تیر وختونه چې نکریزو کې لا رنګ وو د شپانه رباب تر څنګو چې ناونو کې رمې وې او نغریو کې لمبې وې ښه وختونه هغه ورځې چې به پلار بزغلي راوړل چمچمست به شنیلي راوړل د کور شاته به نارې شوې بنجاره به بنګړي راوړل هغه شپې په ستورو ښکلې چې دیوان به ټول بندي وو د انا خوږو کیسو کې ښاپېرۍ به ګرځېدلې زموږ د ښار خړو کوڅو کې هغه ورځې تللې ورځې چې ملا به هم میانو د چړیانو به میلې وې په شړشمو غوړې څڼې د رنجو به یې وسمې وې هغه مستې خوږې ورځې چې جګړه وه خو د سترګو غلا به وشوه د مچکو چې به پټ دیدن ته ولاړو کرکړې به شوې د چرګو څه وختونه تیر وختونه شور ماشور د زاړه خارو چې ودان د سات منارو نه لونګۍ وې سیاسي شوې نه په ګیرو د چا کارو هر روښانه د خدای ورځې چې پر خوله وو د عشق توری چې لا هسکو زموږ ستوری چې هوښیار سړی وزیرو چې پاچا وو د خدای سیوری هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه هغه تللې ښکلې ورځې چې د مور د لاس ډوډۍ وه ورنه ډکه بشکرۍ وه د چارماغو به لمن شوه د ممیزو به خولۍ وه هغه ورځې مې ارمان دی هغه شپې مې را یادېږي مورکۍ بیا د زنګون کېږده ستا کیسې مې را یادې.
په دې برخه کې به د یو څو پایته د یاسمین جان وزیري ولاړم، ځکه چې هغوی پوښتنه وکړه چې یو څه د ستوري تکلیف ورته پیدا شوی. نو راشه پسرلیه دا غمونه رانه لرې کړه، راشه پسرلیه دا غمونه رانه لرې کړه، ډېر یو ځورېدلي دا دردونه رانه لرې کړه. عمر زموږ مال دی لا ناخوالو لا ناورین سره، ستړي مو ملت شو دا جنګونه رانه لرې کړه. او په آخر کې وایي تا ته وزیرۍ له ډېره وخته انتظار کوي، جوړ چې لوی ملت شو نفاقونه رانه لرې کړه.
د پروګرام په دې برخه کې وتلی شاعر شفیع الله بابرزای صاحب را غواړم چې خپل پسرلنی مقدور او شوخ شعر را وایي.
راځي زړونه نړیوال کو پس له دې سیالي په کار ده، د نړۍ سره اوس وخت کې د شملې سیالي په کار ده. همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي، همیشه به په دې سیمه او دې خاوره کې جنگ نه وي. نن د پولې دواړه خواته د ټپې سیالي په کار ده، د مکتب د ورانولو د کتاب د سوځولو نوم دې ورک شي. نن زموږ د بچي شاته د بکسی سیالي په کار ده، پرمختګ پر اوري ګام دې څو د چانو وروسته وځي. په ټوپک د خاورې واورې د تختې سیالي په کار ده.
کوسم ځوان شاعر چې زنګې دلی غزلې وایي، خغلې جیلانی جران را وړو چې خپل شعر غزل دې خلق ګلان پی د تعظیم شیندی د زور سړای دی، خلق ګلان پی د تعظیم شیندی د زور سړای دی، خنجری زلک بی بسر آس باندې سپور سړای دی. شورور می پر دیوای وښنی بلا شو درتا، خد پسند کی می ولاړ داسې غم خور سړای دی. د باور لا بهر سړی متړا وګور چی، د باور لا هر سړی متړا وګور چی، څوک د کندو دے څوک د کلی څوک د کور سړی دے. په هر انداز په هر قدم دی پام وی بی رونمخیا، دلته چې یو ځلې څوک توښتو بیا نو څوک سړی دے. خریبت دے د خپل کرم او ستم منځ کې دی انډول وساته، نازک جلال نه د اوبو دی نه د اور سړی.
په دې برخه کې محمد عیسی جانان څخه هیله کیږي چې د ستر شي او خپل شعر تاسو ته وړاندې کړي.
د مشرانو همزولو او مشرانو په اجازه څیرن دی سوځوم دی له ګریوانه سره یو ځای، زړګیا خرخوم دی دارمان سره یو ځای. مودې شو دې قلم می د غزل ویو ته غوم دې، د مینې درد راشه له درمان سره یو ځای. ساقي راوړه جامونه نور تاسا په مذهب اوړم، زموږ امام ګنا کوي اذان سره یو ځای. یو زیر می راوړی ما وی خوله راله خوږه، دخلی جاله راکړي سره لبان سره یو ځای.
په ننګرهار کې ځوان ادبي بهیر له تیرو دریو کلونو راهیسي د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره هم جوړوي. سږ کال یې هم په همدې نوم مشاعره جوړه کړې وه. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
راغس پر لے زمنگ وطن تا دا گلنو سرا، غی گئے ڈکا دا زمنگ دار ماننو سرا. تا تسپن غر سلام کڑی، تا تا گدر سلام کړي تا ته دلبر سلام کړي منګې پسر پیغلی عادت کا ګدرونو سرا
د خوشحال مومن له هنجری نه راوتلې دا ترنم د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو له تالار څخه راوتلې چرته چې ځوان ادبي بهیر د ګلوهار په نوم خپله کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبي بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلوهار په نوم کلنۍ مشاعري جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده، نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعري وي، نو موږ هم په همدې هیله یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوه قربان. اکرام وایا دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکرام و اکرام او شپتا سب قربان.
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه کشایرش مینازکی بیا وسمه پوشی چې په جنونو فلسفو کې بشون سنگ ویزار ته زن کدن رسته شیبه د پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلي راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړه چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واوریدل.
دلته د تنقید ځوانانو نن موږ واوریدل ډیر خکولی خکولی پیغامونه لرل، ډیر راغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده، د پسرلی موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې به دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د راغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلی تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیمې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو را میدان ته بشي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلوهار مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه به راپیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي.
په پکتیا کې هم پسرلنۍ مشاعره ترسره شوه. د دې مشاعرې طنزیه شعرونه په زړه پورې دي. نور حال له پکتیا زموږ همکار داود تپان راکوي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د ودان افغانستان ګوند ولایتي دفتر له لوري د روښانتیا په نوم مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې چې د پکتیا ولایت لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو ګډون کړی و، شاعرانو بیلابیل نظمونه او شعرونه ولوستل. شاعرانو په دې مشاعره کې د خپل ذوق سره سم پسرلنی هنري سنجیده نظمونه او غزلې واورولې. فیض الله مالګین یو لغ شاعرانو څخه وو چې مشاعره په تنظی شعرونو رنگینه کړه.
او چې نشتی شي ورین تاندای پکور کې نه وی، په قرار به زړګای پکور کې نه وی، او ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، ورځی ورځی با یو غاګ ور باندې کیږي، د چا وړه د چا لړګای پکور کې نه وی، او لاس خالی وی نه په کار سره پیدا کیږي. امانت سره لاس خالی وی نه په قرض را پیدا کیږي، خلته مال کا او دبلای په کور کې نیوی، او دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا، دا غستون دی مشکلات ارو مرشتا، کلا یو کلا بل شای په کور کې نیوی، او دا هر سنا بو دا باد وی مالګینا چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي او چې په خله دی ورور او زوی په کور کې نه وي
یوازې مالګین نه و چې په دغه مشاعره کې طنزي شعرونه د دوی د شعر مینوالو ته واورول. غلام طاهر افغان هم هغه شاعر و چې په مشاعره کې ځوانانو ته د طنز په جامه کې نغښتی خپل فکر ورورساو. دا مشاعره جوړونکي او ودان افغانستان ګوند ولایتي کمیټې مسؤل نصیر غورزنګ وویل چې د دې مشاعره له جوړېدو یې هدف خلکو ته د روښانتیا د فکر ورکول و. دغه د روښانتیا مشاعره په سرلنۍ مشاعره وه، د روښانتیا تر سرلیک لاندې وه او د ودان افغانستان ګوند د پکتیا ولایتي کمیټې له لورې په لاره اچول شوې وه. دغه د مشاعرو آغاز و یا د مشاعرې شروع وه چې انشاءالله دغه کال به راتلونکی کال به د روښانتیا کالي
ده. دا هم وویل چې دوی به دغه لړۍ د نورو ټولنیزو اجتماعي کار نو په چوکاټ کې وغځوي او داسې به نه شي چې دغه لړۍ په همدغه ځای ودروي.
کندوز چې پسرلی پرېدي او غاټول ګلانو دښتې لکه سرې غالۍ فرش وي، شاعرانو یې سږ کال د ریدي ګل رڼا ته مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې نورال د کندوز زموږ همکار اجمل آریان راکوي.
په کندوز کې د ریدي ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. شعرونه خو د شاعرانو او لیکوالانو لخوا ډیر ویل کیږي، همدارنګه مشاعرې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي. خو د کندز ولایت دغه شاعرانه او سمسور چاپریال چې د هر انسان روح ته کومه مینه او رنګ ورکوي، نو ښایي د دې ولایت د دښتو د ریدیګل له برکته وي. د تیرو کلونو په څیر سږ کال بیا د کندز ښکلی او سمسور ولایت د شاعرانو، فرهنګیانو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او د شعر د مینهوالو کوربه و. او دغه ولایت د شاعرانو په ښکلو غزلو او شعرونو یو ځل بیا له مینې ډک شو. سږ کال هم په دې مشاعره کې د ګڼ شمېر لرې پرتو ولایتونو څخه میلمانه راغلي وو چې دغه شان مشاعرې او غونډې کولی شي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ همغږۍ غښتلې کړي. په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ټولنه کې شته ستونزې د شعر په ژبه بیان کړي.
اے دا رئیس صاحب سیکرٹری خوگی خبر دی شکری په سلام دیدر تنختری او غمبر وهی لک کوتری او خوار مامورین در تبس حسش خون وهی نو مننه.
په کندز ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مشر عزت الله پامیر ازادي راډیو ته وویل د ریدي ګل دا لسمه مشاعره ده چې په دې ولایت کې د یادې ټولنې لخوا جوړیږي.
ریدي ګل مشاعره کندز ولایت کې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې لخوا جوړیږي. د مشاعرې ته د افغانستان د مختلفو ولایتونو، تخار، بغلان، مزار، جلال آباد، لغمان، کابل، وردګو او د نورو ولایتونو د پیلن شاعران راغلي دي او همدارنګه د کندوز د مختلفو ولسوالیو په سلګونو شاعران او د شعر او ادب مینوال پکې ګډون.
په دې ولایت کې د پسرلی ادبي او کلتوري ټولنې مرستیال ګل رحیم نیازمن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې هدف دا دی څو د هیواد مختلفو ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او خلکو ترمنځ ورورولۍ او دوستی زیاته شي.
د ریدی ګل په نامه باندې دغه مشاعره چې د پسرلی کلتوري ټولنې د خوانه جوړه شوې ده، هدف هم دا دی چې په سیمه کې د خلکو ترمنځ روابط ټینګ شي، دوی راشه درشه ولري، دوی د یو بل سره احوال شریک کړي، د یو بل په فرهنګي غونډو کې ګډون وکړي او ترمنځ تفاهم، مینه او ورورولي رامنځته شي.
لدی مشاعره څخه راغلو میلمنو پوره خوند واخیسته، ځکه مشاعره یو آزاد مشاعره وه او نږدې ټول شعرونه وطني او حماسي وو.
کلک مور د ټول هیوادی د زړه سره زمون، لکندهارا تر هرات او تر خیبر زمون، ستا د غیرت غرونه تل حسک دی په جلال کندوزا.
د دې غونډې یو تن ګډونوال شاعر اسماعیل کلیوال خپل نظر د ریدی ګل مشاعرې په اړه داسې څرګند کړ.
دا هغه سری چې زموږ ټولنه دې ته ضرورت لري چې شاعران باید همدغه شي نور ولیکي تر څو خلک د شعر د لارې ملي وحدت او ملي یووالي ته وهڅوي او د افغانستان د جوړولو لپاره د شعر له لارې خدمت.
کندز میشتي فرهنګیان وای چې تر پخوا په دې ولایت کې د شعر او ادب غوټۍ مخ په غوړېدو دي چې مینهوالې هم تر پخوا څو برابره زیات شوي دي. لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر بیا وایي دغه ډول غونډې کولی شي د خلکو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او د خلکو په منځ کې د سولې او ثبات لپاره هیلې زیاتې کړي.
چې دا مشاعره نه تنها زموږ د ادب او د فرهنګ د لا غوړېدا او پراختیا په برخه کې ډېره مؤثره تمامېږي. دلته سره مختلفو ولایتو لکه د بغلان، تخار، د کندز لیکوالان او شاعران راغلي. د دوی په منځ کې د هماهنګۍ او همغږۍ فضا رامنځته کېږي. نیک اقدام بولم دا کار.
د یادولو ده دا چې هر کال د ریدیګل مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې لخوا په کندز ولایت کې جوړیږي، خو نوموړي ټولنه په دغه ولایت کې په مختلفو برخو کې خپل فعالیتونه کوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نه پوهیږم چې پاچا ولې د باران اوبه څښلې وې. ناجیه صاحبه یې حکایت راوروي، وابه ورو چې په دې کې څه راز و.
د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی حکایت. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت خورا ګران و. سلطان یو نجومی ساتلی و چې ده ته به یې د ستوریو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومی دربار ته ورخطا راننوت او پاچا ته یې وویل په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړی بدلیږي. په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عقل پاچا سمدستی امر وکړ چې د پاچا او درباریانو لپاره د په سلطنتۍ ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلی زیرمه جوړه شي چې چارواکي د همقد د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو. تر دې وروسته پاچا او نورو درباریانو یوازې د سربوخلي زیرمې وبسخلې چې احمقان نشي. پاچا او درباریان یو خيار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که هم د نور کله غوندې خيار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او پاچا چې تر ټولو هوښیار و درباریان یې راوغوښتل او ورته وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کېږي. که غواړو چې د ډېر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې لپاره راغوښتي یاست چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د پاچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درې مازیګر چې پریکړې ته سره ورسېدل پاچا ته ورغلل، ورته وویل صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسې یې په اورېدلو په قهر نشئ. پاچا چې ډېر هوښیار او نیکخویه سړی و ورته وویل نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریان ورته وویل منګ صاحب، دې نتیجې ته رسېدلی یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. پاچا چې تر ټولو هوښیار سړی و د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
د پکتیا پانتون د کرنې پانځي استاد، لیکوال او شاعر اسماعیل لاروی په دې وروستو کې د مونوګراف لیکنې او سیمینار په نوم په 150 مخونو کې یو کتاب لیکلی دی چې د علمي خپرندویه ټولنې له لوري د دوهم ځل لپاره چاپ شوی دی. د دې کتاب په اړه زموږ همکار داود تپان له ښاغلي لاروی سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لاروی سے پپیل کی دی مونوگراف لکھنے پاڑ رہا تھا وای ضرورت سو سیدھا کتاب تا سی چاپ
دا خو تیر کال دی پکتیا پہنتن کرنی پہنجی دا جنگلات و طبیعی منابیو پا ڈپارٹمنٹ کی دا سیمینار پا نم بانی مگی اوسات لرو دا ساتی ما ترکڑی و دی داری لخوا ما ترکڑ شوی وچی دی سیمستر او دی کال پا ودو کی با دا سیمینار پا بارا کی محسلین تا معلومات ورکو ما نو ما وڑکی چپٹر برابر کڑی و بیا دی پوہنزی رئیس او استادانو ہمدار ڈول محسلینو غختان وکر چی دا چپٹر باید پا کتابی بنا چاپ شی نو لیسو تغیرات روست مو چاپ کل حقا کم وقت کی خرچ شو یا دی محسلینو ضرورت دی کتاب تا دا چی پا هر پوہنزی که نیدی هر پانجی که دی مونوگراف یا دی سیمینار پنم باندی او سات محصیلین پا رستی کل کلری نو زیاد محصیلینو دی کتاب غختانه کولا نو دوباره اس چپ شوید دی علمی خبرن دوی طولانی لوری چی زیادوانی هم پکی شویدی او سماوانی هم پکی شویدی
لاروائی سی مونوگراف لیکن او سیمینار پا دیر کم وقت که دیر لوستون که تورسید یا محصیلینو تورسید آغا که پا نور ولیتونو که پکتیا کیو پا دی کتا کم مواد را طول کردی دیسی آغا دی پانتون دی محصیلینو ضرورت پورا کولی سی پا نورو کتابونو کی نست
د ګل رحمان رحماني هم د مونوګراف په باره کې یو کتاب چاپ شوی و چې د زیاتو محصلینو استفاده ترې وکړه او ګټور کتاب و په دې کتاب کې د هغه سره به توپیر دا وي چې دلته مثلا ځینې نوي موضوعات راخیستل شوي دي زموږ اکثره محصلین د دې جرات نه لري چې لیکل وکړي خو دلته هغه د جرات په باره کې دوی ته لارښوونې شوي دي یا دوی نشي کولی چې یو موضوع وغځوي د موضوع د غځولو په باره کې دوی ته معلومات ورکړل شوي دي چې څه ډول کولی شو موږ موضوع وغځوو یا فرعي عنوانونه څه ډول غوره کړو د فرعي عنوانونو بېلګې هم راوړل شوي دي او هم د فرعي عنوانونو د پیدا کولو لارې چارې هم ورته ښودل شوي دي همدا ډول د مونوګراف موږ څه ډول ترتیب کړو د ترتیب یې هم هغه د وزارت د لوري چې کومه لایحه یا کوم لاره چې محصلینو ته ښودل شوې ده هم هغه پکې راغلی ده او هم هغه یو څه د لدې سره تغییر او بدل لاره او چې د موږ له کلیشې نه هم راووځو دا لارې هم ښودل شوې دي نو دا هغه څه دي چې فکر کوم له نورو کتابونو سره چې په دې اړوند لیکل شوي دي یو څه توپیر به ولري
د کتاب په څلور دېرشم مخ کې موږ یو څه یوه پاڼه وینو په دې لیکل شوي دي پښتۍ د افغانستان اسلامي جمهوریت د لوړ زده کړو وزارت پکتیا پانتون د کرنې پوهنځی د بادغیس د پستې ځنګلونه لیکونکی رحمت الله رحمت لارښود استاد پوهیالی خانزادګل زادی خو په نورو مخونو کې بیا د ادبیاتو د نور داسې پښتۍ جوړې شوي دي یعنې ټول پوهنځیو محصلین کولی شي استفاده ترې وکړي
مخکې مو یادونه وکړه چې په اکثریت پوهنځیو کې د څلورم ټولګي محصلین د سیمینار یا د مونوګراف په نوم باندې دوی ساعتونه لري او دوی کولی شي چې د ژورنالیزم پوهنځي محصلین هم کولی شي له دې کتاب نه استفاده وکړي د زراعت پوهنځي محصلین هم کولی شي ادبیاتو محصلین هم کولی شي هغه کوم د لیکلو چوکاټ چې د مونوګراف او ترتیب کوم ډول کیږي دا نسبتا سره ورته دي فقط هغه موضوعات به بیل وي لکه څرنګه چې تاسو دا یاد کړه د بادغیس د پستې ځنګلونه دا د ځنګلات او طبیعي منابعو د ډپارټمنټ اړوند موضوع ده خو د شورې په اړه باندې یا د لغاتو په باره کې چې زموږ د سیمې یو محلی ادبی ژانر ده نو دې په باره کې هم معلومات راوړل شوي دي خو هغه بیا د ادبیاتو اړوند ده همدا ډول د کالم لیکنې په باره کې هم مثال راوړل شوی ده چې د ژورنالیزم اړوند دیږي نو دا هغه موضوعات دي چې په بېلابېلو پوهنځیو پورې اړه لري او یو پوهنځي ته یو خاص ډپارټمنټ ته دا کتاب نه ده ځانګړی شوی
تاسو کومه تشه احساس کړې وه د کومې تشې د ډکېدو لپاره مو دا اقدام وکړ په کومو پوهنځیو کې کوم ستون سره خلک مخ مخکې مو یادونه وکړه چې مخ یو د ضرورت په اساس باندې مجبور شي د ضرورت په انځم اصلین ته داسې مواد برابر کړو چې هغه د سیمینار او د مونوګراف په باره کې دوی عقل نه دومره څه واخلي چې خپل سیمینار تهیه کړي یا مونوګراف ولیکي په دې مجبور کړي وو چې موږ دا مواد برابر کړو. او دویم دا چې ځینې ملګرو او د استادانو غوښتنه دا وه چې کتاب بڼه باندې چاپ شي ځکه دی کې باندې ما تر اوسه پورې خواري کړې وه چې یو داسې څه وړاندې شي چې مثلا په واقعي معنی باندې پوهېږي چې مونوګراف څه ډول لیکل کېږي، ولې لیکل کېږي، موضوع څه ډول انتخاب شي، فرعي عنوانونه څه ډول انتخاب شي، ماخذونه څه ډول واخیستل شي، له کومو کومو ماخذونو څخه استفاده وشي، دا ټول هغه څه دي چې محصلینو ته پکې ښودل شوي دي. مثلا مخکې به زموږ چې مونوګرافونه لیکل کېدل یا سیمینار به لیکل کېده هغه ډیزاین به هم ډیر بې خونده و، د دې باره کې هم معلومات راکړل شوي دي، پښتۍ به هم د ګلدار چوکاټونه به ترې تاو شوي و چې موضوع سره به هېڅ تړاو نه لري. په دې اړه لارښوونه درته شوي ده چې پښتۍ باندې باید تصویر څه ډول تصویر راوړل شي، کوم تصویر باید د پښتۍ له عنوان سره راوړل شي. نو دا هغه څه دي چې زما په اند باندې که چېرته محصلین استفاده ترې وکړي د یو خدای د مونوګراف ټیکنې او د سیمینارونو د رایه کولو هغه کلیشي دود نه به راوتلي وي، او بل دا چې یو څه به زده کړي وي. زموږ اکثره محصلین تر څلورم ټولګي حتی له پوهنتونه فارغېږي خو د یوې مقالې لیکلو توانایي نه لري. دلته د مقالې لیکلو، د سیمینار د مونوګراف لیکلو او د یو موضوع په اړه باندې بحث کولو دار چارې مورته ښودل شوي دي چې مثلا یو موضوع څه ډول شروع شي، څه ډول باندې باید پیل وشي. موضوع دا هر څه په کې راغلي دي، خدای دې وکړي چې محصلینو په ګټه شي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وایي، یوه ستونزه چې په ټولو پوهنځیو کې موږ لیدلې هغه دا داسې زموږ د پوهنتونونه محصلین فارغېږي، حتی ځینې استادان کېږي، بیا د املایي ستونزې لري او ځینې نورې ستونزې هم لري، یا د لکه تاسې ویلې مقاله لیکلو یا د خپلې برخې یو موضوع وړاندې کولو کې دوی ډېرې ستونزې لري. دغه ستونزې مشخصا تاسې په ګوته کړې دي، املایي تېروتنې او نور تاسو په دې اړوند څومره شیان ارائه کړي په دې کتاب؟
او په دې کې مثلا لیکنه راغلي دي، د لیکنه په باره کې معلومات وړاندې شوي دي، قامت څه ډول کوم ځای کې ښودل کېږي، یا پای د پاینو کې کومه نښه استعمالېږي، قوسونه څه ډول استعمالېږي، کوم ځای کې کارول کېږي، دا هم پکې راغلي دي، د یګانو کارونه هم پکې راغلي ده. همدا ډول دي دا هم پکې ښودل شوي دي چې موږ قیاسي واحدونه مثلا یو څوک وایي چې لس متره مساحت لري، خو دا که په هغه کې ولیکل شي یوه لویه اشتباه یا لویه تېروتنه ده. د سطحې لپاره یا د سطحې د اندازهګیري لپاره موږ متر مربع واحد لرو، همدا ډول د حجم لپاره متر مکعب واحد لرو، یا د وزن لپاره کیلوګرام، د مایعاتو د اندازهګیري لپاره لیتر لرو. په دې باره کې هم معلومات ورکړل شوي دي چې له داسې اشتباهاتو او تېروتنو نه باید محصلین ډډه وکړي، ځکه چې که دا اشتباه په سیمینار یا مونوګراف کې وړاندې شي او هغه څوک چې استفاده له دې مونوګراف څخه کوي که په راتلونکي کې وګوري چې مثلا یوه خونه لس متره مساحت لري، دا خو لویه تېروتنه ده. هغه څوک چې استفاده ترې کوي هغه نه پوهېږي چې دا لس متره څه ښودلی دي، تورې ښودلی دی، عرض یې ښودلی دی، څه ښودلی دي. خو که چېرته مې لس متره مربع یا دولس متره مربع یا شپاړس متره مربع داسې وښودل شي، راتلونکي کې به په سم ډول باندې استفاده ترې شوي. دا هغه څه دي چې هغه د لیکنیز ډول باندې که چېرې محصلین ورته متوجه واوسېږي چې هم قیاسي واحدونه دي، هم لیکنښې دي، هم هغه د کلماتو سمه کارونه ده، کلماتو سم لیکل دي. زموږ اکثره محصلین هم د کلماتو لیکلو سره نه بلده دي، دې ته باید زیات متوجه شي. په دې کتاب کې هم ټینګار شوی ده چې مثلا د څوک مونوګراف لیکي، دا مونوګراف په درې زره څلور زره له بشپړولو وروسته که ولوستل شي هغه املایي تېروتنې به کمې شوي وي. بیا که داسې یو څوک دوی دوست ولري، ملګری ولري چې هغه په ادبیاتو باندې پوهېږي، د هغو سره دا خپل مونوګراف شریک کړي، نو فکر کوم چې تر ډېره به یې هغه لیکنیزې غلطۍ یا لیکنیزې تېروتنې سمې شوي.
مننه لرم
تاسو هم مننه.
چې د جانان سره لایو سم غنچ کو نه دا یت سپر دی کول نه ګل کړې، دا یت سپر دی کول نه ګل کړې، چت جانان سن لایو سم پنچ کنا خدایا دس پر دی کلو نا گل پرے خدایا دس پر دی کلو نا گل پرے سمسور کری رنچ د جان پتشت خور کری گنچ گنچ چه هر ور بل کری جست چه زوان نی پل پا پل کری چه غریونی ولی پکی هم پکری رق سنا خدای دست پر دی گلو نا گل یا دس پر دی کلو نا گل پے چت جانان سن لیو سم پنچ کنا خدا یا دس پر دی کلو نا گل پے خدا یا دس پر دی کلو نا گل پے.